یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه ساتنې نه ساتونکي وګماري. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پر کابل پوهنتون د حملې طرح نیولی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات به هم په خپرونه کې ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید طرحه کوونکی نیولی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15 له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اهمیت غږېدلی وو، او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو، او تر دې راوروسته دا کابل ته د لومړنی سفر دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید طرحه کوونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. ښاغلي صالح ویلي د برید طرح داسې یو کس دی چې 3 یې شرایطو پنځای لوستی، او وروسته د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. وړاندې راغلی د برید طرح د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی، او کورنۍ یې د کابل په پلچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې دغه ادعا رد کړې دي، او په بیلا بلو خبر پانو کې پر کابل پوهنتون برید غندلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 6 وسلوال مخالفان وژلي، او 22 نورې ټپیان کړي دي. وزارت نن په یوه خبر پانه کې وویل چې دغه وسلوال په ژړۍ، پنجوایی، میوان، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. په خبر پانه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال 1.5 وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو د دولتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار هغه ولایت دی چې وروستیو شپو ورځو کې ترې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي. لزګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ ژورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکارۍ پوره وړیم. فوټو ژورنالیست اندري کلیټي لیکلي چې د الیاس دایی له همکارۍ پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي آشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څیره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیچ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس دایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور غږ و. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و چې د نومبر په 12 د یو مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې دې بیا وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضیه د رایو شمیرلو د قضایي دعوې په اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې رد شوې دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. د ډونالد ترامپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وشو چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبت پیښې تر 150,000 واوښتې. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د اروپا او منځني ختیځ دوو هیوادونو سفر پیل کړی. دی به په دې سفر کې فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د فارس خلیج د دریو هیوادونو د سفر پر مهال داسې اټکل کیږي چې د پامپیو د خبرو د اجنډا په سر کې به د ایران مسله وي. او سر لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي، که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول دی او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادیږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو، شمو او رڼاګانو روښانه ساتي.
زموږ غلاسادې رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د امن نظم د ساتنې له ساتونکو څخه د نوي ساتونکو وګماري، کنه تر هغې د خپل پانتونونه وتړي.
محافظت عامې سره هماهنګي او همغږي وکړي دا او د یو دو جانبه قرارداد
ساتل. په دې اړه په رپورټ سربیره په همدې رپورټ کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای پر کابل پانتونې د حملې طرح نیولی دی. نن په کابل، هلمند، لوګر او زینونور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم ترسره کیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې له امن نظم د ساتنې له ساتونکو نوي ګارډان وګماري. د دې وزارت وایان طارق کاریان ازادي رادیو ته وویل چې کچېرې خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نه کړي وبتړل شي. بلخو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پانتونې د حملې طرح نیولی دی. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا، نور تفصیل لته سوورو.
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د محافظت عامه ساتونکو د ګمارنې لپاره ضرب الاجل ټاکلی. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول وخت ورکړی تر څو دولتي ځواکونه یا د محافظت عامه سرتیری او یا هم وبخې ګاردان ونیسي تر څو د دوی امنیت خوندي سي. ښاغلی اریان وایي که خصوصي پوهنتون نه دغه پریکړه عملی نه کړینو په هنتون نه به وتړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي دا او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیروی شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي. او دا د اکادمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلی اریان په خبره ترهګری ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي چې په هغو بنسټونو حمله وکړي تر څو په ټولنه کې رواني فشار زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوري وښایي. په داسې حال کې ده چې موږ سره د ځینو خصوصي پانتونونو مشرانو هم ویلي چې دوی خپل پانتونونه تعطیل کړي. له دې ډلې د کاردان پانتون مشر عارف سروري، البته عارف سروري د دې پانتون اداري مدیر دی، هغه ویلي چې دا مهال دوی خپل پانتون تعطیل کړای ترڅو دوی نوی ګاردان ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دوهونه وړاندې کابل پوهنتون حمله وسوه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دغې حملې ترای نیولی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عارف ولد محمد عارف نومی کی البته او د پنشیر ولایت دی. د ښاغلی صالح په خبره دغه نیول سوی کس د کابل پوهنتون د شریعتو په تر دریم پوهنځي پورې درس وبخې تر دریم صنف پورې درس ویلی ده او د حقانی شبکې د یو ماهر غړي ثناءالله لوري جذب سوی و چې هغه کس چې ده ته یې پر کابل پوهنتون د حملې امر کړی و. کابل پوهنتون کې د عقرب میاشتې په 12مه نیټه حمله کې 22 کسان ووژل سول او د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په خبره په دغه حمله کې تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان سول. د دغې حملې مسؤلیت بیا داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلی و. ان صاحب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې هدفي وزنې هم زیاتې سوي دي، خصوصا د مقناطیسي ماینونو چاودنې چې په دغه چاودنو کې مرګ ژوبلې هم وې. بلې ان صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی. ول کابل نن باید یادونه وکړو چې وسلوالو طالبانو پر کابل پوهنتون په برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو موږ غږ آزادې راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی تر وشل کې دوه ورځې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالانو، مدني فعالانو، ولسی خلکو د دغه خبريال پر وژنه خوشینی خودلې ده. بیلابیل ولایتونو کې غونډې جوړې کړې وي او دا وژنه یې غندلې ده. نن هم په کابل، لوګر، خپل په هلمند کې د الیاس دایی روح ته د دعا لپاره د فاتحي مراسم نیول شوي دي. د کابل په سټډیو کې زما همکار رحمت افغان را سره دی. افغان صاحب، له تاسو اورو.
ان سپ ټاکل سوی ده چې نن د ورځې په اوږدو کې په کابل او لوګر همدا شان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایی فاتح مراسم تر سره رسید. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو همدارنګه د دغه ولایت چارواکي ټاکل سوی ده چې د ورځې په اوږدو کې دغه مراسم پر ځای کې همدارنګه د پوینه چې د خبريالانو د ملاتړ ټولنې او همدارنګه خبريالان په دې اړه باندې ځینې ځانګړي غوښتنې هم ولري. ان سه په ورته وخت کې په کابل کې میشت یو شمیر هلمنديان هم د الیاس تایی د فاتحه لپاره چمتوالی لري او ټاکل سوی دی ونیمه بجه په شرشای سوری مسجد کې چې د کارتیسی کې موقعیت لري هلته هم دغه مراسم پر ځای سي. ان صاحب، په ورته وخت کې په هلمند کې دوه ورځې ده چې د وژل سوي خبريال الیاس تاهی د فاتحې مراسم روان دي. له دې وړاندې په بغلان، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم ورته مراسم ترسره سوي وو. ځینې خبريالانو او بنسټونو په دې اړه باندې ځانګړي غوښتنې هم درلودلې او ممکن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ته ورته مراسم پر ځای سي. ان صاحب، الیاس تاهی لکه اوریدونکو هم په جریان کې د تیرې پنځشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د چسپکی مین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړل. د هغه وژنه په ملي او نړیوالو سیمه ییزه کچه په سختو ټکو وغندل سوله او ممکن څو ورځې د دې فاتحې مراسم هم په هیواد کې نور هم دوام پیدا کړي. ان صاحب، د ورځې په اوږدو کې بیا په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
مننه کوم رحمت افغان. لا تاسو نه دوستانو، رحمت افغان چې لا کابل د هغه مراسمو په اړه حال راکو چې ټاکل شوی نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې د الیاس دایی د ازادي رډیو د وشل شوی خبريال روح ته د دعا او فاتحه په خاطر جوړ شي. پر الیاس دایی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادۍ راډیو پر خبریال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې رپورټونه نه ورکوي. یو شمیر نړیوالو خبریالانو او همدارنګه هغه خبریالان چې په افغانستان او سیمه کې کار کوي د نړیوالو رسنیو لپاره، هغوی هم د الیاس دایی وژنه غندلې ده او الیاس دایی د هلمند حالاتو ته یو داسې څه بللی دي چې د هلمند د حالاتو په اړه یې نه یوازې دا چې ازادۍ راډیو ته رپورټونه ورکول، بلکې له نورو خبریالانو سره یې هم په دې برخه کې همکاري کوله. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای سي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was is probably down to
the ډېر خلک پیژندل. د قابلګانو نیولې تر قومندانانو او حکومتي چارواکو پورې خلک پیژندل. د دې یو لامل د ده شخصیت و چې خلکو ورته نه شوی ویلی. دا د یو ډېر ښه خبریال نښه ده او زه پوهیږم دا هیڅ اسانه کار نه دی. د ډېر زړور و په ځانګړې توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډېر خراب شو.
اشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ و، خو ده بیا هم خپله دنده په پوره لیوالتیا ترسره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې سي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
د دایی غوندی کسان نوینو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دایی د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړی ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او عکاس دی چې په کابل کې اوسي. دی د استرالیا تبعدی او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکت خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 1.5 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نمونه لیکلی چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټرایپس او داسې نورې ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
کابل به روانه اونۍ د پاکستان د سوداګرۍ د یو پلاوي کوربه وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې لړۍ لومړۍ ناسته 13 اکتوبر میاشت په پاکستان کې ترسره شوې وه او پاکستاني چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه کړې وه. افغانستان دا مهال له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. وخت نا وخته د پاکستان له لورې د لارو بندیدل، د خزیو اخیستل، لوړه تعرفه او د افغان سوداګرو د مالونو د پلټنې په برخه کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورنه سر ټکوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د افغانستان 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدېږي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل چې سږ کال به په دغه ولایت کې پر 80,000 هکټاره ځمکه د کرل شویو زعفرانو حاصلات 40 ټنو ته ورسیږي. تیر کال په هرات کې 250,000 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. هغه وویل چې په هرات کې 40,000 کورنۍ د زعفرانو پر کښت بوختې دي او ښه ګټه هم ترلاسه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې هیواد ته د قاچاقي زعفرانو د راتلو مخنیوی او کورنیو زعفرانو ته د مارکیټ موندنې د زمینې برابرولو هڅه کوي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی مرستیال میرویس حاجی زاده بیا وویل چې موږ منو چې تولید زیات شوی، خو ټینګار وکړ چې حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې هم همکاري وکړي، ځکه په خبره یې اوس مارکیټ کمزوری دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځنی ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. پامپیو دا سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي. اسمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسوریزنی سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوري پال ګوندې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ ماتې نه ده منلی. پامپیو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ولسمشرۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبینی. له فرانسوي چارواکو سره به د خبرې ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پورې پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دی د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د دې د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
مننه چی ازادي راډیو واوري. او سم رازو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د مهمو ټکو او سرمقالو موضوعاتو ته ناجی صافی ورته کتنه کړي.
8 صبح سپانی په خپل اثر مقاله کې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته اشاره سره لیکلی د بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو سرګندونو ته اشاره شوې راغلی طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلې او دغې ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. ورسپانې لیکلي چې د ټرمپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ترامپ لوري د پیل شوی سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرستیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ترامپ ادارې تر فشار لاندې طالب زندانیان خوشي کړي وو او په خبره یې تر دې وروسته ممکن د سولې پروسه د بدلونونو شاهده وي. صبح کابل ورځپاڼې هم په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته تم شوي. وړاندې په سرمقاله کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونو ته اشاره کړې لیکلي چې د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې دوی د سولې خبرو دوام سره مخالفت لري او آن د سولې مذاکراتي پلاوي د بیرته راغوښتلو خبرې هم کیږي. ورځپاڼې لیکلي ممکن دا یو ډول سیاسي فشار وي چې پر طالبانو راوستل کیږي، خو په وینا یې د بایډن تر بریا وروسته په ټوله کې نظرونه بدل شوي دي. ورځپاڼې پر حکومت انتقاد کړی چې په هیڅ کار کې صداقت او قاطعیت نه لري او دا لامل شوي چې د سولې پروسه هم ځنډنی شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس زایی تر وژل کېدو وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی و چې دښمن دا ځل نیت کړی چې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالین او د دې کورنۍ نور همکاران په نښه کړي او پرې ترهګریز بریدونه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا د خبرداري که څه هم تریخ حقیقت دی، خو هیڅ داسې لاره نه ده په ګوته شوې چې رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالینو ژوند خوندي کړی شي. ورځپاڼې لیکلي دا ډول ترهګریز بریدونه نه یوازینی او نه هم وروستۍ پیښې دي، بلکې په وینا یې په تیرو لسیزو کې د دې حملو لړۍ ښه په درز روانه وه چې پراخه مرګ ژوبلې اړولې او سره له دې چې بشري جنایتونه دي، خو بیا هم نړۍ پرې غلې ده. لیکوال پر افغان حکومت د رسنیو په ملاتړې کورنیو او بهرنیو ادارو غږ کړی چې باید رسنیو د کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالینو ته متوجه وخت بابیزه ونه ګڼي، بلکې په وړاندې پیاوړي ګامونه اوچت کړي. کنه نو د سرمقال لیکونکي په باور د دې برخې پر فعالینو بریدونه سختې ناوړې پایلې لرلی شي.
یوی ایرانی موډل چې د تیزاب په حمله کې سترګړندې شوې وی لس کال وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. موسمي تروسه په تهران کې اته ډیر شپېلا بیل عملیات کړی او په امریکا کې هم یو جراحي عملیات کړی چې بریالي نشو. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت لري.
لس کال مخکې ایرانی موډل موسمي اتای خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشیندل. په دې حمله کې د موسمي دواړې سترګړندې سوې.
دلایل مختلفی داره،
د تیزاب حمله بیلابیل لاملونه لري. اکثره وختونه په داسې ښځو تیزاب شندل کیږي چې هغه طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغه ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
ادعای دوست داشتنش رو دارن، به خودشون اجازه میدن که دست به همچین کاری بزنن.
د ماسومې زوی هغه مهال دوا کلن وو کله چې د دې په خوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشیندل. د دې مخ، ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. ماسومې د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزاب حمله کوونکو ته د سزا یې سخت سي. له دې حمله وروسته ماسومه په جوړ خپګان اخته سو او له کور نه وته، ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کیږي چې د تیزاب تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دي شکولي او خپل کار ته دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
که ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپل تیرا و بایلي، دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
نقصی توی زیبایی میتونه تعریفای دیگه ای هم داشته باشه.
ماسومه اتای تر اوسه په تهران کې اته ډیر جراحي عملیات کړی دي او یو کال په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحی هم وخته بودم.
دا د مفزون کې ډیر سخت وخت و. زه په جوړ خفغان اخته سوی وم. زه په قهر وسیدم او خپل نابینایي او مخ ته مې زړه پتنګ و. دوه کال یې وخت واخیست چې زه بیرته ازوند تستنسم.
یک سال دو سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخت سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
آزادی راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادی راډیو نه اورئ. د آزادی راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپک نمی په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. د خبرونه په 2 نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر هغې 12:30 کېدونکې دي. یو بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اسدالله لودین څخه اورو.